قبل كده ما زدگار تلور بچه سوی السلام علیکم دا یو ساعتا پشتو خبرونه زفری بازهر لخبلو نورو همکارانو سر در توراندی کم دا دی خبرونه دا سر موضوع مو پا افغانستان که دا طالبان پر وراندی دا امریکای زواکونو دا بریدینو دا دیر دو خبر دای چه افغان حکومتی هرکلی که یو وی چه دی کار دا جگرو پر دگرونو که مثبت اغیز لرلی دی نو راپورونه هم لرو خو تر هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا شپږ سوه وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. په عراق کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمېر درې نوي ته رسېدلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتی ده. مل پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر تر شپږ سوه نفرو پورې کوم په میدان وردګ ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي او په بعضې مواردو کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه ورسره یو ځای حمایه ده چې همکاران هم زموږ سره په ډېرو برخو کې عملیاتو کې برخه درلوده په هوایي ضربو کې.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي خپلو ملګرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ردوي. بل خو د اروزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسله والو طالبانو بریدونه په شا تمبولی دي. وسله والو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډلهیز بریدونه پیل کړي وو. د اروزګان د ولي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. زړګی عبادي وایي د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
یو کې د سیمې نیولې وي خو درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. ټپیانې هم د مخالفینو په هغه سیمو کې پاتې د طالبانو مرګ ژوبله تېره ده. خو دقیق عمارې معلوم نه دی چې هغه عمارې ماته معلومه ده شل کسان نه پورته وو کسان زخمیان هم پاتې وو په سیمه کې.
د ولي ویاند وایي چې د وسله والو طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات تېره شپه پیل سوي دي. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بل خو د غزني چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې څوارلسو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولي ویاند محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په لېږلي صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي.
وسلوال طالبان وژل شوي دي. پنځه تر ټپیان شوي دي. د هغوی یوه اندازه وسلې مهمات او موټرسایکلونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
نوري زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بل خو د غزني ولایت مقر ولسوالۍ په چاردې سیمه کې د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته موټر بم برید سوی دی. د غزني د ولي ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یاد موټر د چاودرې د شدت له کبله څلور تنه پاسون کوونکي ټپیان شوي دي او د هغوی د پوستې یوه برخه چې خټینه کلا ده نړېدلې ده خو له دې کبرغه چې نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی.
بل خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو په نجراب ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته حمله کړې ده. د نجراب امنیه قمندان حبیب الله اندرابي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ساعته جګړه کې شپږ پاڅونوال او پنځه وسله والو طالبان وژل سوي. دوه پاڅونوال او یو طالب وسله وال ټپي سوی دی. وسله والو طالبانو بیا ویلي چې په دې نښته کې نه تنه پاڅونوال وژلي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه د شپې پر نهو بجو پیل او ترې بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې پنځه افغان پوځیان وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته شزیرې بللی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب سوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم عمره لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقونو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر درې نوي کسانو ته رسېدلی دی. دا په داسل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراري پنځمې ورځې ته ورسېده. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغو مظاهرو کې چې تېره سې شنبه پیل سوي نږدې څلور زره کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې د شمېر تاییدول ورو کړی دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون په یو تلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې د مظاهراتیانو پر حق غوښتنې به ومنل سي. خو صدر اعظم دا خبرداری هم ورکړ چې د عراق د ستونزو د حل لپاره کوم جادویي حل نشته. د استرالیا حکومت وایي د دغه هیواد دوه وګړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو خوشي کړی سوي دي. مارک پیرکن او جولی کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو ټول تورونه ورڅخه لرې کړی سوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارا اسپین نن سهار په کانبیرا کې وویل چې دغه دوه کسان له تهران سره تر حساسو بحثونو وروسته خوشي کړی سوي. هغې زیاته کړه چې دوی روغتیایي وضعیت او روحیه ښه ده، خپل کور ته پر لاره دي. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې یو ایرانی مواصل چې له 13 میاشتو راهیسې په استرالیا کې بندي و تر خوشې کېدو وروسته تهران ته رسېدلی دی. نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یوه بر وړونکي او مینی بس موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي راد عرفات ویلي چې په اوو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سوي دي. په اروپایي ټولنې کې رومانیا هغه هیواد دی چې خونړۍ ټرافیکي پیښې پکې کیږي. او له واشنګټن څخه په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمېر د کمولو امر کړی دی. دا په اصل کې ده چې ولسمشر ټرمپ د استعفا د پلټنې په وړاندې مبارزه کوي چې د ملي امنیت شورا د فعالیت په تړاو د یوې افشاګر په شکایت متمرکزه ده. بلومبرګ خپرونې پرون ناوخته راپور ورکړ چې د کارکوونکو شمېر به په تدریجي ډول کمیږي. دا مهال د امریکا د ملي امنیت په شورا کې 310 کسان د عملی په توګه کار کوي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان:
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن و همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس میکنیم.
پوځي کارپوهان بیا په دې اړه څه نظر لري؟ باری عرض از ازادي راډیو ته داسې ویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي حساس موادو د انتقال پروسه بشپړ سي. اخوا په کندهار کې به د یو پلان کې سبب ورې چې وایي څلور زمانی د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي.
د دې چې وشتلی او د بل ورځ د کور ور لا کوي چې دا څنګه تکان وسو دا کشر وای نو هغه دوام سره چې دا ورور یې وس پر ما بلاله نه کې دیم چې وشتلی دا د واخو دلته شي داس ول.
نو راپورونه هم لرو. په دوه منیمایی که چه اونیز پروگرامونو تا زنگره سوه ده دوی اونیز خبرونی لرو حقیقت صده یاو ده زوانانو لپاره زنگره پروگرام تنده چنگی. د امریکا دفاع وزیر وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي. مارک اسپر ویلي چې دغه اقدام د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه سوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د حملو د جګړې په ډګر هم اغېز کړی دی. تفصیل ناجیه صفیر کوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیریدو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ښاغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنیدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات اړولی دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي:
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خپل همکاري زیاتوي. هغومره چې دوی خپل مرستې زیاتوي، په همغه اندازه به موږ ډېرې بریاوې ولرو، پرته له شکه چې د پام وړ اغېزې به ولري.
نوموړي وویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلي چې د وسله والو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بېرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوې دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام بلی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشارې سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا سره تعلقات زیات شوي دي. زما په اند په بعض ساحاتو نکاتو کې هوایي ډیسانتونه او هوایي حملات زیات شوي دي او د دشمن پر مورال باندې حملې څه تاثیر ګذاره دي. خوغه د مذاکراتو لارې بین الافغانی لار ده، هغه لار زه اړینه بولم.
طالبانو هم ویلي د سولې خبرې دې بیا پیل شي، خو دوی دا هم ویلي کچېرې جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو مشرانو یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلي خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینۍ لار سوله ګڼي، خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و مریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسله والو طالبان پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي. ولې دا کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخ ته ځي، دا د کلونو کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلې چې ځینې ولسوالۍ آزاد کی، خو بیرته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچېرې د بهرنیو ځواکونو حملې ډېرې شوې دي د طالبانو په وړاندې، ستاسو له نظره هغه اغیز نه لري؟ نو هلته خو بیا ویل کېږي چې د طالبانو تلفات هم ډېر شوي.
شک نشته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري. کله تلفات لږ شي، کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي، کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده. پخوا هم کېدل، اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسی چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې هکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کېږي. او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
د پوزیچارو کارپو باری آرزو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو ری خبره د جګړو او د امنیت ورزو کندهار ولایت آلته د هغه پلار کیسه چې څلور زامن یې د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل سوي دي اورو. د سید ګل دوه زامن څلور کاله وړاندې د وسلوالو په یو چیرې کې برید کې وژل سوي او دوه نورې بیا د طالبانو په یو بله وسلواله حمله کې وژل سوي دي. سید ګل وایي چې دولت ورسره د پولیسو له اکرامې پرته نور مرسته نه ده کړې. د کندهار زموږ همکار صادق رښتینی دغه راپور رالېږلی دی چې د همدې پلار په ژغ پیلېږي.
نو بیا زه نکسمزه
هغه پلار چې دوه ځلي د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست و. سید ګل د پولیس پلیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا و هغه سړی راغلی و هغه کاچلی هغه طالب یا هغه دښمن دی چې ویشتلی و دا بل ورځ د کور ورالا کړي و چې دا څنګه ټکان
د چې خپل هم د پولیس پلیکو کې دنده ترسره کړې وای چې ورسره د وژل سوو زامنو له اکرامې پرته نور مرسته نه ده سوې.
نور یو ساعت مې اړتیا ده د دغو حکومت په کړي دي چې بېخي د ډېره وخت چې ګرځې چې مرسوي دي د دیارلس کاله موږ په دغه حکومت کې یو د ځان خونه مو لاولاکه خونجې نه راکوي چې موږ د چا سره غداري وکړو. د ماش پیسې ولاکه د ډوډۍ و د ډاکټر و د چای د بریا پیسې دي. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی ټینګ وي یاداس کوي یو که چار پشکي وکړي یو ټوپک پشکي خرڅ کړي یو شی د ځان سره یې لولاکه لور دغه همسایه توپ سره یې دغه د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پشکي ایښې ده د بل په کوټه کې دروازه دغه چې میلما راسي یو یار اشنای راسي لکه ته تر تعجبې نه داسې پاندا پشکي کوي پشکي چې نو چې حکومت څه سره مرسته وکړي دا چې مان ته سره یې ورکړي یو شی ورکړي یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو د جګړې کې د وژل سوو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شهیدانېږي یا د پولیسو په لیکو کې دی شهیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی ملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښېنولې دي.
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه وروستي خبرونه او راپورونه له آزادۍ راډیو اورېدلای شئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی حال د آزادۍ راډیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ څپه 12.9.
د ساتي رادیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اورېدلی سي. ورسو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومتریک اوو دستګاوې ورکې سوي او له هغو دوه ویشتو څخه چپ کارتونه ایستل سوي دي. د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله دا هم وایي که ولایتي مسؤلین د انتخاباتي سرغړونو راپور ورنه کړي څارنوالۍ ته ورپېژندل کېږي. له دې سره یو شمېر د څار بنسټونه او مدني ټولنې بیا انتقاد کوي چې کمیسیون په خپلو چارو کې له مدیریتي ضعف سره مخ دی. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
دا ځل د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات په ورځ په پایتخت کې د بایومتریک د وو الو د ورکېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته دغه شان وویل چې زورواکو د بایومتریک له دوه ویشت دستګاو نه چپ کارتونه هم ویستلي دي. ښاغلي عبدالله د انتخاباتو ولایتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی د انتخاباتي سرغړونو په اړه معلومات شریک نه کړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې ورمعرفي کړي. د وویل ولایتي مسؤلین باید د رای ورکونې د هغو محلونو په اړه راپور ورکړي چې بایومیټریک پکې نه دی کارول شوی او یا هم زورواکو پکې د صندوقونو ډکولو په ګډون غیر قانوني کړنې ترسره کړي دي.
که د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونو رئیسانو او مسؤلینو موږ ته د سرغړونو په اړه راپورونه رانه کړل او وروسته ثابته شي چې درغلي شوي هغوی چې په هره کچه وي، موږ به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
مخکې تر دې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ټینګار کړی چې یوازې بایومیټریک شوې رایې ورته د اعتبار وړ دي. د ولسمشرۍ ځینې کاندیدان وایي د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي او نا بایومیټریک شوې رایې کارول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي ځینې کسان د مشخصو کاندیدانو په ګټه درغلي کوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې دا ویډیوګانې به وارزوي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د 22 ولایتونو انتخاباتي مواد د انتخاباتو مرکزي دفتر ته رسیدلي او د پاتې نورو 12 ولایتونو مواد به هم د نن ورځې تر پایه را انتقال شي. د نوموړي په خبره تر دې مهاله د 1000 محلونو د نتایجو فورمې دوی ته په برېښنایي ډول رسیدلي دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د مدیریتي ضعف له امله دغه پروسه په سمه توګه مخته نه ځي. د افغانستان د شفاف انتخابات د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
متاسفانه ضعف مدیریتي
له بده مرغه د انتخاباتو کمیسیون له مدیریتي ضعف سره مخ دی، ځکه دوی تر دې دمه لومړنۍ پایلې اعلان نه شوه کړی او له ولایتونو ولسوالیو سره اړیکې هم نه لري.
د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې غړی عبدالله احمدي بیا وایي:
نگرانی جامعه مدنی بشه
د مدنی ټولنو د خلکو اندېښنه ده چې یو ونی تیریږي خو د رای ورکونکو د رایو اعلان نه دی شوی، چې زیات شکونه رامنځته کړي چې په دغه پروسه کې د تقلب او دخالت امکانات زیات کړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 22 نیټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږی است. زموږ د دې ساعت خبرونې د ملري د پټو هم نیمه کې نور اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسو د یو بل تازه راپور ته ساس پم راړو. افغان ولسمشر ویلې دي چې د دې هیواد نوې ولسمشر به په دریونیو کې لوړه پر ځای کوي. د دې راپور نور جزئیات ما همکار ناجیه صفیر کوي د کابل سټوډیو څخه راسره پر کرشده. ناجیه صفی خبرونه انتشار اخلي.
سره له دې چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، ولسمشر غنی وایي درې اونۍ وروسته به نوی ولسمشر خپل کار پیل کړي. ولسمشر غنی دا خبرې افغان امنیتي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې وکړي.
سه هفته بعد
درې اونۍ وروسته نوی ولسمشر د خلکو د رایو په اساس د لوړې مراسم پر ځای کوي. د دې اعلان د انتخاباتو د کمیسیون او بیا د شکایتونو کمیسیون په غاړه ده. په درې اونیو کې هر عمده پالیسي چارتیا وي زه ستاسو په خدمت کې یم، خو په وضاحت سره وایم چې دغه وړاندیزونه باید هم دغو درې اونیو پورې محدود وي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال وکړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د محل ویش پر اساس د انتخاباتو وروستي نتایجو اعلان ته څه باندې څلور اونۍ پاتې دي. د دغه محل ویش له مخې د انتخاباتو لومړني نتایج به د میزان په 22 او وروستي به د عقرب په 14 اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي داسې نه ښکاري چې د عقرب په 14 نیټه د انتخاباتو وروستي نتایج.
دوستانو بیا هم بخښنه غواړم چې زموږ تخنیکي ستونزو له کبله دغه راپور له خپرېدو پاتې سو. یو ځل بیا غواړم ووایم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د هیواد نوی ولسمشر به درې اونۍ وروسته د لوړې مراسم پر ځای کړي. ښاغلی غني د شنبې په ورځ په ارګ کې د یو لوړ مراسمو پر مهال ویل چې د ده لپاره پالیسي او وړاندیزونه باید تر درې اونیو پورې رامحدود سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر غني د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي چې حکومتي مسؤلین او د انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتي نتایجو تر اعلان پورې حوصله وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست انتخاباتو نتایج به د عقرب په 14 اعلان نسي او ممکن تر 15 ورځې پورې وخت ونیسي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تنه اوس به یو نړیوال موضوع واخلم. ایران دوه استرالیایی بلاک لیکون کې چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر اظهار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترون سب خبرونه ته شرغلی که پسر کتاره تو چې د استرالیایی جوړې په اړه اوریدونکو ته له جزئیات ورکړي چې دي.
بله د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایي لا هم په ایران کې بندې دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
مریدل چې ایران هغه دوه اصلي بلاک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشی کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
چې موبایل خپلواکین د داسټ سوالات د قلاینو د مرکز نه هړي کړی ولې دا بلاک له مخکې مو د نړۍ د هاغړې یو د ګرځنیش کې متاسفانه او ساده کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو به د نل مل رغو بیا او بشکا او په فلاس افغاني خپل ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د استعمال دریا هم بولي نو د والي صاحب غواړو چې د غزنش څنګه سم کې نو د ډیری د متاسفانه مشته مل کې شي په خو او متاسفانه نشته خدای زو د والي صاحب غواړو د غزنش د حل کې څه ډیر د وګړو د سره مخامخ وي. تمام
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه ونیکي هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی. خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیش کسان او پنځه لس کسان ور په غاړه دي. دغې نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکي د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر ټولو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي. وسلام، با احترام.
جهیمات چند هلمند ولایت مرکز سرغات خداغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. واکه ان طالبان په افغانستان کې سولې غواړي نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان د صبرونه کوي، شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره خدمات سي، د افغانستان کو خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. په دې ستنګ د افغانانو سره، د دې ستنګ د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخلي سره د افغانو جین کې لاس اچولی دي، د افغانانو سره چین، د افغانستان پر حال ورحمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا ستاسوی پیغامونه چې د ازادي رادیو سره مو شریک کړی و، او لکه چې تاسو هم خبري سنن د میزان یا تعلیم یاشتي د لسمنې ته چې په افغانستان کې د شوون کې لورز سره برابر ده، هر کال د غوراز په پلازمینې کابل او ولایتونو کې منځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر ویلې هلمند چې د نوي حکومت لمړنۍ کار د شوون کې د ماشونو لوړول وی. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د همدې ورځې په مناسبت یو غونډې ته خبري کولې، د غوراز شوون کو ته د کورونو د ویش ژمنه هم کړده. په دې سره په کابل کې 4:30 سوی ورځو زل بیا له سلام محمد صالح خدمه مهمو خبرونه ساتي کې ورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. بل خو د اروزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو بدون یې پشا تنبولې دي. وسلوالو طالبانو 4 ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ د لایز بریدونه پیل کړي وو. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم 2 لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیگ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې دا افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بللی دی. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او عراق د جنوب په نورو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر 93 ته رسیدلی دی. ویل سوي چې له تېرې سه شنبې راهیسې په دغو مظاهرو کې نږدې 4000 کسان ټپیان سوي دي. له واشنگټن څخه په ورکول شوو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمیر د کمولو امر کړی دی. دا مهال په دې شورا کې 310 کسان د عملی په توګه کار کوي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه هواد وګړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سیو خوشی کرایسی ویلي. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یو مینی بس او باروړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې 10 کسان مړ سوي او وطن نور ټپیان سوي دي.
سلام محمد صالح خمنانه. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې یو حقیقت څه دی او بل د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام تاندې څنګه دی، له واصل وسال څخه تر دې مالو د افغانستان سپورتي خبرونو او د خبرونو مو تر پنځو بجو ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال غوري لیگ سیالیو کې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شمس امینی یا زریډیو ته ویل چې فرزاد منصوري او سید حسن موسوي د دغه لیگ د الغبیر لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. ښاغلی امینی وایي الغبیر لوبډلې وروسته له هغه دغه دوه افغان لوبغاړي د خپلې لوبډلې لپاره واخیستل چې د افغانستان تر 40 کلنو کم عمره فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال سیالیو کې ښه وځلېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړۍ په غوره لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د دوی د مهارتونو او تجربو د لوړېدو لپاره ګټور بولي. د زابل ولایت د کرکټ غوره لیګ سیالیو لپاره د لوبغاړو بولي ترسره شوه. د دغه سیالیو یو تن مسؤل محمد هارون لیوال از رادیو ته ویل چې د زابل په غوره لیګ سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري. د لوبغاړو بولي تیر مخام په مرکز کلات کې وشوه. ښاغلی لیوال وایي د لوبغاړو په بولۍ کې 160 لوبغاړي شامل و چې هر لوبډلې ترې د خپلې خوښې لوبغاړي غوره کړل. سورغره تلان، شیخ متی زلمیان، د شادوی بازان، زابلستان، قلات خرولی او ترنګ تلان هغه شپږ لوبلې چې د زابل په غوره لیگ سیالیو کې لوبېږي. که څه هم دغه سیالۍ په زابل ولایت کې د کرکټ بورډ د امریت په همکارۍ د دغه ولایت د ځوانانو په نوښت ترسره کیږي، خو دغه لیگ مسؤلین د افغانستان د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې غواړي چې د زابل ولایت کرکټ ته پام زیات کړي.
او ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو لړۍ نن په لاهور کې پیل شي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله ونه شوه، خو په دوو نورو لوبو کې بیا پاکستاني کرکټ لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او د یو ورځنیو لوبو لړۍ په خپل نوم کړ. دا له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې په پاکستان کې پر سریلانکایي لوبغاړو وسلواله حمله وشوه، لومړی ځل دی چې د سریلانکا د کرکټ لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ورغلې ده. ټاکل شوی د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د اکتوبر په 1 او 3 شلوریزو لوبه د همدې میاشتې په 9 نیټه په لاهور کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي محترم اورنګزیب صاحب سره غږیږو چې انتخابات تر سره سول او وروسته لدنه د حکومت پروسه چې د بسنګ پر مخ ځي شفافیت به څومره په نظر کې نیول کیږي، د خلکو هغه اندېښنې چې دی هغه ته به څومره جواب ورکول کیږي او داسې نور. ډیره مننه کور بدن چې ازادي رادیو ته د مرکې لپاره وخت راکړ. په سر کې کراتو وایست چې ټول هغه حساس مواد چې تاسو ورته وایست انتخاباتي مواد چې هغه باید مرکز ته انتقال
تروسه پورې د انتخاباتو کمیسیون کم پلان د انتقالاتو چې تصویب کړی ده د هغه پلان پر اساس باندې موږ د ټولو ولسوالیو نه مواد ولایاتو ته رسیدلی دي او همدارنګه د ولایاتو نه بیا د هغه پلان پر اساس باندې مرکز ته انتقالیږي. د مرکزی
د مې پوښتنه دلته چې دغه د ولایتونو له مرکز نه ستاسو د مرکزی دفتر ته کابل کې دغه مواد څومره وخت بنیسي؟
هغه پروسس جریان لري نن سهار ډېر په شدت او د ناظرینو د کاندیدانو د ناظرینو د احزابو او مدني نهادونو د مشاهده لاندې هغې باندې کار جریان لري او همدارنګه د هغه پلان په اساس باندې ټول مواد را انتقالوو او نتیجه د انتخاباتو د ټایم لاین په اساس باندې وښتم نیمځانې.
اوس اورنګزیب صاحب، اوس یو مسله چې دغه داده چې خلک دغه وړي چې هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ، رای ورکړې، حقدار ته د حق د سپارلو په برخه کې ستاسو اقدامات ورستي او ستاسو میکانیزم څه دی؟
زه د افغانستان ولسته اطمینان ورکوم چې رهبری د کمیسیون د انتخاباتو په ډیر امانتدارۍ په شکل باندې او همدارنګه په بی‌طرفۍ باندې او په کامل استقلالیت باندې د افغانستان د هر فرد د پاک رایې نه حفاظت کوي او دا د خپل مکلفیت او مسؤلیت بولی. منګه هغه رایې زمنګ لپاره معتبر رایې ده چې رای ورکوونکي په فزیکی شکل باندې خپل محل یا مرکز دی رایې دی ته مراجعه کړي وي او نوم یې په لیست رایې دهندگانو کې موجود وي، د بایومټریک ډیټا ټوله خستل شوی وي او پرنټر ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او دارنګه هغه کیو آر کوډ د ورقه دی ریدی شاته ولګول شي او هغه شخص خپل رایه استعمال کړي، هغه رایه زمنګ لپاره معتبر ده او همدارنګه سیستمونه چې ایجاد شوی دي د هغه سیستمونو په اساس باندې تورې او سپینې رایه تفکیک کیږي او د ولس واقعي رایه به ان شاء الله اعلانیږي د انتخابات کمیسیون.
د مشارکت په اړه اوس هم ځینې اندېښنې شته. خلک وایي هغه شمیرې چې تاسو اعلان کړي دي چې نږدې 2 میلیونه او 600,000 کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی، یو شمېر کاندیدان هم وایي چې لدین شمېر ډېر کم دی او انتقادونه لري، هغوی په ځواب کې وایي
دا کوم امار او ارقام چې انتخاباتو کمیسیون په دا جریان د 2 ورځو کې اعلان کړي دي دا ټول تخمینی امار او ارقام دي، دا خام امار او ارقام دي. هغه وخت کې موږ دقیق امار او ارقام ورکولای شو چې ټول ډیجیټلي نتایج او عکس د فورمه د نتایج د موږ ډیجیټلی ډیټا سنټر ته انتقال شي او فزیکی هغه اصل فورمه د نتایجو د ټولو ولایتونو دلته موږ هغه منول یا فزیکی ډیټا سنټر ته ملي معلوماتو مرکز ته انتقال شي، هغه په سیستم کې انټر شي، داخل شي، د هغې نه وروسته موږ کولای شو چې واقعي امار ولستر شریک کو. نو دا امار د تلیفونونو په ذریعہ باندې د محلات او مراکزونه د امیر د ولسوالۍ په واسطه دا ټول شوی دی او د امیر د ولسوالۍ د خوانه په تلیفون باندې ولایتي دفتر ته ویل شوی دی. ولایتي دفتر مونږ ته په مرکز ته په رسمي ایمیل باندې دا را لېږلی دی، په دې معنا چې دا تخمینی امار دی او واقعي امار په هغه وخت کې مونږ اعلانول شو ټول په سیستم کې داخل.
د غیر بایومیټریک رایو سرنوشت څنګه کی؟
د غیر بایومیټریک رای کم لوایو طرز العملونه کم تقنینی اسناد چې کمیسیون د انتخاباتو تصویب کړی دی هغه رای معتبره رای ده چې خپل شخص حضور مراجعه وکي مرکز د رای دهی ته او د رای شاته کیو آر کوډ لګیدل وي او د ډیټا په بایومیټریک دستګاه کې موجود وي.
په ځینو اجتماعي رسنیو کې فیسبوک کې به تاسو هم لیدلی ځینې ویډیوګانې وځي چې د ځینو کاندیدانو په نفع باندې رای تقلب کیږي او دا خلکو ته ډېره اندېښنې را پیدا کړي، دغه به څنګه تاسو پاکوئ؟ دا به څنګه حق حقدار ته ورسوئ؟
یوه خبره زه غواړم چې د ولس سره شریک کړم، هغه دا ده چې که تاسو ټول د افغانستان ټول انتخاباتونو ته نظر وکړئ وای ګورئ په هر انتخابات کې سطح د اشتراک ډېره اوچته وه. په دې انتخابات کې مختلف عوامل او دلایل لري چې سطح د اشتراک ولې ټیټه ده. یو علت متاسفانه ناامنی او بل علت د ولایتي شورا انتخابات نه برگزارول او بل علت د سیاسي لیډرانو مشرانو د دوی هغه کاهش د محبوبیت په داخل د ولس کې، او بل علت دا ده چې مونږ دا انتخابات د شفافترین انتخابات او د زه فکر کوم چې کم دغه بایومیټریک دستګاه او ټکنالوژي چې په دې انتخاباتو کې کارول شوې ده د منطقې په سطح زه فکر کوم دا بې‌نظیره ده او په داخل د خارونو کې په هغه ځایونو کې چې ناظر او مشاهد حضور لري هلته سطح د تقلب صفر ده. کم ځایونو کې چې مثلا ناامنی ده یا لرې پرتې سیمې دي یا مثلا هلته ناظر مشاهد او یا کم څوک چې د پروسې نه نظارت وکړي هغه وجود نه لري. متاسفانه د امنیتي تهدیداتو د وجه نه که چیرته تقلب هم شوی زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې هغه تقلبي رایې به شمیرل کیږي نه او سیستمونه به در اوباسي تقلبي رایې.
اوس چې مواد انتقالیږي د انتقالېدو په حال کې دي او هغه ستاسو نور پروسې چې د قانوني هغه طی کیږي، د شفافیت په خاطر د نظارت مسله څنګه ده د کورنیو نظارت کوونکو او د بهرنیو ناظرینو لخوا؟
د ما پیام محترمو کاندید صاحبانو ته او همدارنګه زما پیام محترمو مدني نهادونو ته او سیاسي جریانونو ته چې د کمیسیون د انتخاباتو نه اعتبارنامې اخیستي دي، دوی نازه و تقاضا کوم چې کمیسیون د انتخابات ته خپل نمائندگان را ولیږي. دلته د ټول د جمعبندی د نتایجونه د مدیریت د نتایجونه د دنه د صحیح نظارت وکړي، دقیق نظارت دی وکړي چې دا نظارت کولی شي د دوی اعتماد حاصل کړي او همدارنګه د پروسې شفافیت تضمین کړي. یعنی هیڅ نو ممانعات د نظارت دپاره نشته. یو فکتور دا ده چې نظارت کولی شي چې شفافیت تضمین کړي د مدیریت د نتایجو او د ټولې پروسې، او بل کم سیستمونه چې موږ دلته ایجاد کړي دي په ډیجیټلی ډیټا سنټر او فزیکی ډیټا سنټر او د منګه بایومیټریک سرور چې دلته وجود لري چې هغه تکراری رای وباسي، خیالي رای وباسي، زیر سن رای وباسي یا مثلا د تصویر په ذریعہ باندې تکراری وباسي، دا کولای شي چې مثلا شفافیت تضمین کی او د ولس او د کاندیدانو قناعت حاصل کی. کمیسیون د انتخاباتو هم شفافیت ته تعهد لري او ولس ته او محترمو کاندیدانو ته د حسابدهی هم مکلفیت او
اورنګزیب صاحب یو خبره چې کیږي لسه مدې رئیس هغه د دولتي چارواکو فشار د کمیسیون باندې او یو ډول د مداخله خبرې کیږي، آیا رښتیا هم مداخله د دولتي چارواکو لخوا سته؟ کسته په کومه ساته؟
زه خپل د کمیسون د یو غړي په صفت او د رهبری هیئت په صفت باندې ما تر اوسه پورې د دولتي چارواکو مداخله ولیدلې نه ده او تا احساس کړم نه ده. موږ سره دولتي نهادونو حکومت ټولو چې د انتخاباتو په خبر گزارولو کې ټولو همکاریانې کړي، مخصوصا امنیتي نهادونه چې دوی ډېره قرباني ورکړله او شپه ورځ زحمت وباسل چې د پروسې تامین د امنیتو کې، نو موږ د دولت سره ډېره خام آهنګي لرو. هیڅ نوه فشار، هیڅ نوه مراجعه د دولت د خوانه نه ده شوې موږ ته، چې مثلا موږ ته فرمایش راکړي چې دا وکړئ دا مه کړئ. کمیسیون د انتخاباتو مستقل نهاد ده او د قانون په اساس باندې خپل کار کوي.
آیا داسې احساس کوئ چې انتخابات کې داسې دوهم دور ته لاړ شي؟
ښه، موږ چې کوم عملیاتي پلان تصویب کړی په هغې عملیاتي پلان کې موږ دویم دور احتمالي انتخابات هم په نظر کې نیولي وو. د هغې دپاره ټول برنامه ریزي او پلان ګزاریانې شوي دي، بودیجه د هغې دپاره وجود لري. کمیسیون د انتخاباتو په تخنیکي او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ کې کوم ستونزه نه ویني، نو تر اوسه پورې چې کوم نتایج راټول شوي دي او د هغوی شکایتونه ته باید رسیدگی وشي او همدارنګه پاکي او ناپاکي سره جلا شي، بیا په هغه وخت کې موږ ویلی شو چې انتخابات دویم دور ته ځي او که نه ځي. اوس مخکې د وخت
تاسو یادونه وکړه، خو که چیرې لاړ شي هغه مدګي چې لازم تاسو یادونه وکړه هغه لرئ؟
په تخنیکي او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ باندې موږ هیڅ ستونزه نه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې څرګندونې سوي په یو ډول سره د زور خبره سوي، کمیسیون ته په یو ډول سره تهدید سوی، دا ډول تهدیدات به ستاسو په کار باندې تاثیر وکړي؟
د چې انتخاباتو کمیسیون مستقل نهاد ده، قانون د انتخاباتو لرو، موږ تقنینی اسناد لرو، موږ هیچ چا ته د دې اجازه نه ورکوو چې د موږ په کارونو کې مداخله وکړي یا د موږ استقلالیت سوال لاندې وویسي. موږ په کاملا استقلالیت باندې خپل کار کوو، ټول انتخاباتي چارې زموږ پورې اړه لري او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د موږ په انتخاباتي مسایلو کې مداخله وکړي.
د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا لم وخت نه مخکې د بریا اعلانېدل، دا څومره کولی سي ستاسو په کارونو باندې منفي اغیزه وکړي؟
قانون د انتخاباتو کې ویلي دي چې اولیه نتایج او اعلان، قسمی نتایج او اعلان او ابتدایي نتایج او نهایي نتایج او اعلان، دا مسؤلیت او مکلفیت د خپل د کمیسیون د انتخاباتو ده چې موږ نتیجه اعلان کړو. هیڅ کوم بل مرجع او بل نهاد نشته، مخصوصا هغه کاندید صاحبان چې دا ادعا کوي چې زه کامیاب یم یا اول یم یا برنده یم، نو هغوی قانون د انتخاباتو ته مراجعه وکړي او همدارنګه کم هغه اصول د رفتار چې په زمان د سبتنام د کاندیداتوري کې دوی امضا کړی او د کمیسیون د انتخاباتو سره چې هغوی ته احترام کوي او هغه کاملا رعایتوي. نو زما غږ په ټولو کاندید صاحبانو دا ده چې مسایل د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي.
ډېره مننه کوم.
سلامت.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو په ونډه غږیږو. په ټاکنو کې ولې یو شمېر ځوانانو مخالف نوماندان او پلویان یې توهین کول، او په دې خاطر چې ځوانان د ټاکنو په پروسه کې په سم ډول ګډون وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړو. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یا مدومی وړاندې کوو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
تاکنی تیر شپه خو کیسه لا خلاصه نه ده، اوس هم د ټاکنو په ډول او پایلو ډیر بحثونه روان دي. موږ په دې خپرونه کې د ځوانانو په ونډې غږیږو. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پیل کې 44 نوماندان وو او د کمپاین په بهیر کې ځینې یې له خپلې نوماندۍ تیر شول او په پایله کې یې 14 نوماندان په دې تمه د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړ چې خلک به رایه ورکړي او د افغانستان ولسمشر به شي. په دوی کې هر یوه یې خپل پلویان او کمپاینران درلودل چې کمپاینونه یې ورته کول. خو د دې نوماندانو په کمپاینرانو او پلویانو کې داسې ځوانان هم وو چې نورو نوماندانو او د هغوی پلویانو ته یې توهین کاوه او دې مسلې ته یې کار ویلی وو. د کابل اوسیدونکی میرویس په همدې ځوانانو نقد لري چې دوی د خپل نوماند پروګرامونو د تشریح په ځای د نورو په توهین پسې راخیستي وه.
ان تر بل هر چا که ونډه ډېره اخیستې مې ځوانانو به اخیستې او مهم هم ده، خو دغه ونډه په اصلاح کې دوی ځوانانو ونډه مخیستې دي کې مشکلات دغه د کمپاین نه رانیولې بیا تر انتخاباتو پورې دغه مشکلات ځینې درلودلو. زما په نظر ښه کمپاین هغه کمپاین ده چې که ته د خپل نوماند د خپل خوښې نوماند که برنامې لرې، برنامې خلکو ته وښایې، ښه نوکار چې د هغه یې خلکو ته وښایې، هغه یې برجسته کړې. ولې دلته برعکس، دلته تر دغه د نور نړۍ سیر باندې داسې نه وو. دلته زیاترو خپل شی چې درلود هغه یې پرېښودل، نور پسې نور ولې دا بد کړي، ولې دا بد کړي، دا یې کړي، دا یې کړي.
میرویس زیاتوي هر کس حق لري چې له یو نوماند څخه ملاتړ وکړي، خو په تېرو ټاکنو کې یو شمېر کسان د ځوانانو لخوا په دې هم توهین شول چې ولې د فلاني او بستاني ډلې ته ورغلي دي.
که ته د مخالف ټیم په انتخاباتو پر مهال باندې مخالف ټیم باندې گزار کوي، هغه هم دغه خپل لار لري، خپل اصول لري، هغه به په منطقي دلایلو باندې خپل به ورسره پرتله کوي. یا دغه شی ستا مشکل لري، زما دا شی ښه دی، خو دلته دغه شی نه و. دلته هغه اخلاقي پولې قطعا ټوله کې په سر کې د نوماندانو لخوا، بیا وروسته پلویانو لخوا، بیا ځوانانو لخوا چې دغه د جنګ په دوره کې رالو شوي ځوانان دي، په احساساتي یعنی هغه منطقي مسایل ډېر څنډه شوي دي، ټول په هغه احساساتو هغه اخلاقي پولې نړول شوي دي. د احساساتي برخورد دلته به مثلا یو د یو کاندید بد رد وویل، په مقابل کې باید هغه نور هم د بل د بد رد وویل، شخصي توهین تر حده پورې رسېدلی و دغه انتخاباتو کې کمپاینونه.
د نصرت الله په باور په ټاکنو کې د یو شمېر ځوانانو احساساتي غبرګونونه سبب کېدای شي چې د ځوانانو ترمنځ فاصلې ډېرې شي او حتی ملګرتیاوې پکې ختمې شي. دی خپله وایي چې له ډېرو ملګرو سره په دې خفه شوی چې د ده د خوښې نوماند ته یې سپکاوی کړی و.
فیسبوک کې مې یو تګلاره دا وله، کوم کسانو چې به داسې یا فعال کلو یا به دا تګلاره و د هغوی چې هغوی توهین وکړي، د بل چا په شخصیت باندې ګزار وکړي، هغوی دپاره مې لنډه لار دا وله که د دې دپاره چې د خپل ځان دپاره دا سرخوږی څه کمه یا دا سردرد راته نه وي، انفرینډول مې خلاص. مطلب مې دا ده چې نه وایي کړي، خو داسې کړي ولو ما نه دي کړي خپله شخصا، او کوم چې هغوی کول خو طبعا هغوی زه خفه کړم. نو ما توصیه دا ده زوم باید نه وای خفه سوي، ملګري باید نه کړي سر خفه، خو داسې هغوی خفه کول ما نه غوښتل چې زه په خفه سم. د دې دپاره چې نور ځان د خفګان څخه راوګرځوم، نور ځان له خوابدون څخه راوګرځوم، چې ملګري به مې د ملګرتیا له لیسته وویستل، نور باید دوی کوم نظریات چې ولو او هغسې زما فکر ورباندې خرابېدو زه به خفه کولم، د هغوی مخه نه ورکېده.
یوه ټپه ده چې وایي خانان به بیا سره خانان شي، منځ کې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. نقیب احمد عزیزی هم وایي ځوانان باید په ټاکنیزو پروسو کې داسې ونډه واخلي چې ځان او خپل راتلونکی پکې جوړ کړي، نه دا چې د نورو په توهین او تحقیر سره خپل اعتبار او حیثیت کم کړي.
د ځوانانو په برخه کې تر ټولو لازم له ځان سره د هغوی احتیاط ده. احتیاط په دې مفهوم سي د داسې کسانو په سر، د داسې سیاستوالو په سر باندې سره خفه نه کړي سي، هغه بیا په خپل منځ کې سره ناست وي او دوی یو بل ته مورچې نیولي. دا کار د ما په نظر یوه حل لاره لري چې هغه د سیاست د تیوري که دوی راځي سیاست ته، باید د سیاست په هکله عمومي مطالعه وکړي. سیاست کله له ربړ سره تشبیه سوی د وایي ماتیږي نه کږیږي، کله یعنی داسې شي سره تشبیه سوی داسې شاو مخې وایي نه معلومیږي. دا خبرې درواغ نه دي. که یو ځوان په یو چا سر متوي، شاید یو وخت هغه ګډ ناست سره ویني، دی به بیا خپل ځان ته جواب نه لري.
نقیب احمد عزیزی وایي دا چې یو شمېر ځوانان په ټاکنو کې نورو ته بدرد وایي، وجه یې دا ده چې دوی خپل سیال ته د مخالف په سترګه ګوري او په دې خاطر یې د توهین کولو هڅه کوي.
په ټاکنو کې دغه خلک مخالفان نه دي، دا سیالان دي، او ځوانان فکر کوي سیالان لکه مخالفان داسې وي. دوی که د چا ملاتړ کوي نو هغه د هغه سیال ته د هغه د مخالف په سترګه ګوري، او حال داسې هغه په خپله د رقابت په دایره کې له هغه سره سیالي کوي. نو دا داسې نه ده لکه جګړه، سیاو دیاتمن وزل سی په دیموکراتیکو نظامونو کې په انتخاباتو کې ناکام دیت نه وایي چې هغه نور هیڅ نسی کولای او هغه حذف د لټولنې هغه په یو بل شکل مبارزه کوي او هغه څوک چې کامیاب ورته ویل کېږي هغه په بل شکل کوي.
د پوهنتون استاد یعقوب وطنمل وایي د تیرو ولسمشریزو ټاکنو یوه تجربه دا هم ښیي چې یو شمېر ځوانان په خپلو رایو باور نه لري، ځکه ځینو یې په ټاکنو کې برخه هم نه واخیستې. خو د هغه وړاندیز دا ده چې دوی باید په دې باور په ټاکنو کې برخه واخلي او خپلې رایې ته ارزښت ورکړي چې یوه رایه هم کولی شي بدلون راولي.
ځینې په دې باور دي که چېرته دغه رایه ونه کارول موږ ونه کاروو دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چېرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي، ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رایه د دوی هر رایه هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکې ده او امید بخونکې ده.
تان دی څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څنګه وه، کومې نیمګړتیاوې درلودې او څه ډول کېدای شي چې په راتلونکي کې دا نیمګړتیاوې جبران شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ځوانانو د اصلاح او تغییر شبکې له مرستیال بکتاش بریالي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بریالی صاحب، ټاکنې تیرې شوې، که یو نظر دې ټاکنو ته اچو، په دې ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څه ډول ارزوي؟
ډېر ښه. کامل موږ راسو خپل انتخابات ته، انتخابات خپله یو د ډیموکراتیکو لړیو یو مؤلفه ده چې د کې د خلکو ګډون سره دا مؤلفه کېږي چې ډېر برجسته سي. نو د لپاره یو اساسي هغه چې دا چې ځوانان باید ګډون وکړي، که ځوانان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې فعلاً په افغانستان کې 80% to 90% پورې د افغانستان نفوس ځوانان ټاکي، د لپاره که موږ غواړو چې انتخابات ته مشروعیت هم ورکړو هغه باید ځوانان باید مشروعیت ورکړي. نو دې پروسس زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په انتخاباتو کې ډېره اساسي ده او باید هم دوی ګډون پکې وکړي.
کله چې موږ د ښېګڼو خبره کوو، یعنی نور ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره پکار ده، نو هغه خبرې تاسې څه ډول ارزوئ؟ د دوی کارونه، د نورو مخالفو کاندیدانو سره د دوی رویه او چلند؟
تیر انتخاباتو کې دا یو لوی ستونزه شتون درلوده. دغه ځوانان داسې فکر کوي چې مثلا که دغه مشخص کاندید د هر هغه نه چې وي که مختراشي یعنی راتلونکی حکومت یا دولت جوړ کړي، دوی فکر کوي چې د ما دغه کوم ګټې چې دي شخصي ګټې مې چې دي دا د دوی له طرقه زه تامینولی شم. نو د لپاره دوی کې کوشش کوي چې مخالف لوری ضعیف وبولي، مخالف لوری مندې دوی زبانیز یا قومي حملې وکړي، دوی ته نمونه ورباندې کړي، او مقابل لوری هم همداسې دوی هم کوشش کوي چې ځان قوي وښيي، بېرته ځواب ورکړي. دغه ټول کړنې چې دي د باعث کېږي چې ځوانانو کې ترنګتاوې ډېرې سي.
دغه ځوانان مثال چې په دې خطر دوی ځي یو بل نومان تحقیروي یا د یو بل نومان پلویانو ته بدرد وایي په ټاکنو کې، نو د دې پایلې به څه شي؟
دوی هیڅ لاسته نه راوړي. په دې چې اکثرا دا کسان چې په کمپاینی ټیمونو کې وي وروسته د انتخاباته هر لوری چې وګټي وي، که هغه د دوی خپله هغه ټیم وګټي که مقابل لوری وګټي، دوی همسې وزګار پاتې کېږي، هیڅ هم لاسته نه راوړي. یوازینی شی چې دوی لاسته راوړي هغه دا دی چې دوی وحدت ته، ملي یووالي ته دوی صدمه رسولې وي. خپل هغه نږدې ملګري، هغه ګران ملګري چې ورته وي، هغه ځان نه لرې کړي دي.
نو ځوانان څه وکړي حمله ټاکنو مخکې او حمله ټاکنو وروسته چې دوی استعمال نشي؟
که ځوانان واقعا غواړي چې ښه رول ادا کړي په دې په هر انتخاباتو کې، څه هغه ولسمشریزې ټاکنې وي، څه هغه د پارلماني وي، او څه هم د نورو ولایتي شوراګانې وغیره وغیره ټاکنې وي، دوی باید اول کوشش وکړي چې راسي برنامه محوره واوسي. که په جزئیاتو باندې وغږیږو، په جزئیاتو کې بیا دوی نه باید د کوشش ونی کیږي په دې پرځای یو ور رای ورکی دوه درې ځای رای ورکی دا دوی په ګټه نه ده که ګیر راشي قانون لحاظ دوی مرتکب دی او تخلف شوی دی دوی قانوني هغه لري جزا لري یو مثلا بل جعلی اسناد جوړول هم دوی ته هیڅ ګټه نه کوي په دې سن کې دوی د خپل ګران ملګری چې شاید د بل قوم نه وي یا د خپل د قوم نه وي په دې چې هغه په یو ټیم کې ده په بل ټیم کې ده دوی کنځای وي کې فاش ورته وایي او د دې باعث کیږي چې هغه دوی کوم ملګري چې دي دوی سره بیل شي خو دغه سیاسیون چې دوی د دې په ګټه باندې کار کړی سبا ته دوی یو ځای شي او دوی به د خپل هغه ملګرتیا د خپل دوستي د خپل هغه ملي وحدت ته به دوی تاوان رسولی وي آخر کې به هم هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.